السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د یو ساته خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساته خبرونه په لومړی برخه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهم نیمه کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام ووري. خلمړی خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان یو لړ ستونزې لري ځکه چې د هیواد څو لسیزې په جګړه کې ښکېل و. پوتین پرون هند ته د سفر نه مخکې له هندي خبریالانو سره په مرکه کې وویل هر هیواد ستونزې لري او افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د په عین حال کې زیاته کړه چې طالبان د افغانستان حالات په کنټرول کې لري او هغوی د داعش په ګډون د تروریستي ډلو خلاف اقدامات کړي دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. له دې مخکې د روسیې یو شمېر چارواکو له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د داعش او نورو تروریستي ډلو د ګواښ په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو د حل لپاره اسلام آباد ته د ترکیې د جګپوړي پلاوي سفر ښایي د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی طاهر حسین اندرابي نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې احتمال یادونه هم وکړه چې ښایي د ترک پلاوي په سفر کې ځنډ د هغه په مهالویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې د دریو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی په تیره نومبر میاشت کې اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د نومبر په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهیر جسوال پرون وویل چې نوې ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلونزا او مننجایت دریش پته زره وسوات څلور دیرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایی ادارو ته سپارلې دي. هغه زیاته کړه د امراستې په داسې حال کې رسیږي چې د افغانستان روغتیایی امکانات له هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان له روغتیایی برخې سره مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم د هیواد ته طبي وسایل ضروري درمل او واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایی بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي راپورټر سره په دوحه کې کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې نن خبر کړویلې دي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارډ بنټ سره په کتنه کې د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځنګړي توګه د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو او د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره اوس مهال قطر ته په سفر تللی دی. او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین د ختیځې دونباس سیمې په اړه خپل پخوانی ادعا تکرار کړه او ویل که اوکراینی ځواکونه له دې سیمې شاته ګونه کړي نو روسیه به هغه په زور ونیسي. ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل یا به موږ دا سیمه د خپل پوځ په زور آزادوو او یا به اوکراینی ځواکونه په خپله ترې وځي. د پوتین اشاره دونباس سیمې ته وه چې د دونیتسک او لوهانسک له دوو ولایتونو جوړه ده. د پوتین د مرکې ځینې برخې پرون هند ته د تر روانېدو مخکې خبرې شوې. د روسیې تر بشپړ پوځي یرغل مخکې د مسکو له ملاتړه برخمنو بیلتون پالو ځواکونو په دې سیمه کې نږدې اته کاله جګړه وکړه خو ونه توانېدل چې ټول دونباس ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هغه خاوره چې روسیې په خپله په زور نه ده نیولې هېڅکله به یې روسیې ته د ډلۍ په توګه ور نه کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې روسیې دا مهال د اوکراین شاوخوا 19.2% خاوره اشغال کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. یو خیریه ټولنه وایي چې په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خلک د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي.
شش ماه آخر فکر کنه که از ارکات بر ما هیچ
درستی و شپگو میشتی رسی مختحیز دول درمل نرسی یوازی دری میشتی لپاره ایش پیتا کچوری سیروم داولی.
پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتی لاري یوازی د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د کاروانونو پر مخ خلاصی کړی دی.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو به یو طرف ته مګټن رسي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستان سکل لک تر لګه شل تنه افغان خبریالان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي، او په یو بل راپور کې به واوري چې عینکی کسان کوم د اړتیا له مخې او کوم کسان د ډول لپاره له عینکو کار اخلي.
عینکې زه د فیشن نه په سترګو کوم خوښېږم، اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره اووه ډوله شول.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، دا ازادي رادیو د نن جمعه مبارکه ده، د 1404 هجري لمریز کال د لیندې قوس 1404 مده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. ورزو د راپورونو برخه ده. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې سلګونه زره کسان د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لجدي ننګونو سره مخامخ دي. ام اس اف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای دی. په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې دي چې روغتیايي خدماتونه پکې د بودیجې د کمښت له کبله په ټپه درېدلې او یا هم ځنډول شوي دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نهم یستنې لور د بد روغتیايي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون نه په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی، خو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري.
لور می سخت ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم، او خی می هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجلا سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په یو سیمهیز کلینیک کې قابله هم ده، د خلکو د روغتیايي ستونزو ترڅنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د ورستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده، خو په خبره یې ان ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
بین شش ماه آخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیتونه دیگه. سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است، در سه ماه فقط بر ما شهرستانه سیروم میه که ما رو بر کی برسان.
درسته یوش بگو میاشتی رسی مقتا هیز دول درمل نرسی، یوازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا که چوری سیروم را اولی. حیرانه یو چه چه تیجر ورسه و اوز چه سرده دی نروغان زخت زیاد دی، خلق هم چراشی شور که ویزه که درمل کم دی. که در چه اقتصاد که وی خوشخصی درمل تون زخه به درمل وخلی، خو کنی وی مجبوریتی چم دی کلینی کنو تراشی. خو مو گورت دلتا سانتیا وی نلرو، مو گانی و امبولانس هم نلرو چه نروغ تای واسته و تا چه ترانسپورت نشتا دیره خزه کول کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4مه په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه، روغتیايي کارکوونکو کموالی او روغتیايي خدماتونو او اسانتیاو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیايي خدماتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلې او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نلري، په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان د زیګون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیستمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیايي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړنې پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ضایع کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او په راپور کې د مرکزیو کسانو روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو. خویان د شرافت زمان د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ته چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2مه په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته پستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې ایم ایس ایف د یو تازه بیان جزئیات مو اوریدل چې وایي د بلخ ولایت او په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان په داسې ناروغیو له خطر سره مخامخ دي چې په اسانه د مخنیوي وړ دي. په دې اړه مفصل راپور دی ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتي لارې د ملګرو ملتونو د مرستو د لیکت په هدف په محدود ډول پرانیستي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د لارې بل هم د سوداګرۍ، ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او یو شمیر سوداګر وایي چې د سوداګرۍ لپاره د دې لارو پرانیستل هومره مهم دي لکه د بشري مرستو لپاره چې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریاله سنا ککړ اوروي.
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونی د مدیره پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کیږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 200 زرو کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنځشنبه په ورځ دسمبر په څلورم ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بیل شکر زخت لري خو تجارت هم د انسانیت یو برخه ده، ځکه اقتصاد شو دريږي، کورنۍ لوګي سبب ګرځي، صنعت سقوط کوي، خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی بلکې د سلګونه زرو امیدونه دي، پانګې، پورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته هم ګټه نه رسوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپلې لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په څلورمه په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندربی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ، ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصفیه تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو، درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار، غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11مې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بي پولي خبريالانو ټولنه آر اس اف وای چې پاکستان سره کلک تر لګه شلتن افغان خبريالان په زور افغانستان ته ستنه کړی دي. د ټولنې پر خپل وپانه په یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې لاسګون نور افغان خبريالان د نیولو د پولیسو د زور زیاتی او تورخمته د سمدستي لیک په ویره کې ژوند کوي. یو شمیر استل شوی خبريالان او هغوی چې اوس هم په پاکستان کې اوسي وای په خورا بد حالت کې ژوند کوي.
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبريالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. دی د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنوی یو بل همکاري د پاکستانی پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره خو سره فرا شکل په افغانستان کې مکله یو ځکه کله بل ځکه لاس ورځ کېږي چې زه درته یم ولې موږ لاس پوره تغیر کړي دي. زه دا غنه حدونه چې خبرې اعلان سره همکاري کوي. زه تر جدي تقاضا لرم چې زه تر زره دي زموږ
ځینې خبرې اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي رادیو ته وویل
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کیږي، شکنجه کیږي او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبريالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی وم. له ډېرو ستونزو سره سره بیرته آزاد شو.
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبريالان هغه کسان چې له دې هېواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بی پولي خبريالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لک تر لګه شل افغان خبريالان چې په دې هېواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستنه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نستنېدو لاسل او نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه بولي. هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هېوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د زورونې خطر سره مخ شي. د سازمان په پلاوی پړنه
په یو تازه خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې پاکستان کې لسګونه نور افغان خبريالان هر ورځ د نیولو د پولیسو د خازي او فوري شړلو په ویره کې ژوند کوي. د رسف د راپور لمخې شاوخوا 200 افغان خبريالان د طالبانو د ګواښونو لامل له افغانستان تښتیدلی او په پاکستان کې پناه اخیستي او د دې سازمان په ټکو په درې هیوادونو کې د بیا میشتیدنې په تمه دي. خو د یاد سازمان په ټکو په لویدیځو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروسه تقریبا بنده شوې او د مرکو او قاضیو بیا کتنې لپاره د انتظار وخت کلونو ته غځول شوی دی. د بی پولي خبريالانو سازمان زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د 2015 کال لوړی راهیسې د افغان کډوالو د استوګنې ویزې په ډیرو کمو مواردو کې تمدید کړي او د همدې مسلې له امله ډیری په غیر قانوني حالت کې اوسیږي. د سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان خبريالانو د خپل سر نیولو توقیفونو ته د اچولو او د سمدستي استولو قضیه زیاتې شوې دي او ډیری خبريالان د دوی د اسنادو د قانوني تایید پرته په مستقیم ډول تورخم ته د پولیسو لخوا لیږدول کیږي او طالبانو ته سپارل کیږي. د بی پولي خبريالانو د جنوبي اسیا څانګې مشر سیلیا مرسیه د پاکستان له حکومت غوښتي چې سمدلاسه دا استول ودروي او د دې کسانو د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي او لنړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د دوی د بیا میشتیدنې لپاره خوندي او سمدستي لارې چارې برابرې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی. د خبريالانو، مدني فعالانو او پخوانیو سرتیرو په ګډون یې په زرګونه افغان کډوال نیولي او هر ورځ افغانستان ته استوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو د پروسې په شدت ټینګار وکړ او خبريالانو ته وویل چې د 2015 کال تر سپتمبر پورې شاوخوا 1,600,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیات شمېر افغان خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ووتل او په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پناه واخیسته.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان کاروباریان وایي ازبکستان له تیرو څخه باندې څلورو کلونو راهیسې پر دوی ویزې بندې کړي او یوازې لویو سوداګرو ته ویزې ورکوي. دوی غواړي چې ازبکستان د پخوا په شان دوی ته د ویزو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ازبکستان یوازې هغو سوداګرو ته ویزې ورکوي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا ورمعرفي شوي وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالېدو لیلان وروسته اوس یو شمیر افغان کاروباریان له دغه هیواد غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل شي ناممکنه دی. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغه کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډیره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کې بود تجارت حجاب از افغانستان
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو، خو ګرانه دا و چې موږ ته ویزه راکوله نو تجارت مو خه مختتلو، خو اوس دا ستونزې رامنځته شوې چې ویزه بند شوي او زموږ تجارت ستونزې سره مخ شوی. زموږ کله ده چې ټول ته ویزه ورکړي، دا څنګه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي،
هغه مګي ویزه را به تای قسم نه کنه که به یک چان فرد خاص بده.
دا په داسې حال کې ده چې تاسو د ازبکستان د سوداګری او صنعت خونی ویلي چې د ترمز حیرتان لار بیا فعال شوی او اوس مسافران کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي، خو په ټکوې د ویزې شرایط پر ځای دي. د خونی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 2 په خپل ټولنیزو پاڼو انستګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2018 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیا او خبره شوې ویل شوې. په 2021 کال کې افغانستان ته تګ راتک محدود شوی و، د یو سات لاره ورځې ته اوږده شوې وه، او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبې د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د ازبکستان لخوا تړل شوې وه، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې سخته کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبه د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوص خلکو ته ویزا ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس یې اعلان کړی دی. نو د پخو زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس یې اعلان کړی دی. نو د پخوانه به یو څه ساده ده کې، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هر تاجر دکاندار زی هغه ته اجازه نور کوي چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او جابل کوي.
دغه د چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نګرې دوو میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلې او ویزې هم افغانانو ته سختې کړې دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبه د دسمبر په 3 په خپل اکسپانل کلیچ د 2,500 ډالر په ارزښت افغانستان د کرنیزو محصولاتو لمړنۍ صادراتي جوپه چې 500 ټنه و او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر لارې اوس پاکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپورته. یو شمیر خلک په ورځنی ژوند کې نمرې عینکې کاروي او یو شمیر نور به نمرې عینکې خود سره لپاره. ځینې خلک وای عینکې د ښکلا او فیشن لپاره کاروي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو مزر رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، لسلګونو نیولې ان تر زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو په سترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید معیاري وي.
به نمرې عینکې د ډول کډ سترګو د خوندیتوب لپاره یو شمیر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکو عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي. عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوښیږم، اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره و ډوله شول خو دي عینکې ښه شته څوک استفاده کوي. لکه څنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډیره خرابه ده، نو د دې خطر هم ښه دي، لمر لپاره هم ښه دي. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وایي لمزور او رنګو او رڼا او د سترګو د خوندیتوب لپاره کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سیدا وایي
د ماوت ماته نه کیږي کله چې دا په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما نو لمر را باندې ډیر تاثیر کوي سترګو نه مخ کې راځي. دا نه کې چې په سترګو وي نو به دونه نه په تکلیف یې ګم.
به نمرې نه کې هغه چې هیڅ ډول نمره نه لري او د سپینو ترڅنګ رنگینه هم پیدا کیږي. دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډیر استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډیر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه خو او فریم یا چوکاټ ته بکتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یو پلورنځي خوان حمید الله ازادي راډیو ته وویل
نظر به کیفیت شیشه وکړي
د خیخي او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپین خیخه دا اوتومات خیخه دا اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپین خیخه 200 افغانۍ دي، اوتومات خیخه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یو جوړه 400 افغانۍ او دغه شان د لمر وړانګو زد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له 150 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومرې نه کو بسترګو کول څو ګټې لري، له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو دلمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼاوې ساتي. خو ټینګار کوي چې دا نه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشاله مان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي اوري زیاد چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټانډرد عینکې نه وي، یا یې شیشه سټانډرد نه وي، یا یې رنګ سټانډرد نه وي. سټانډرایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران د سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزورو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام اوریدو ته راغلم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنی قدرمن او ګلالی ز دکونکو زبرشان غفار، تاسو ټول ته شرغ واس مې دنن رزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی ز دکونکو زمرا تاسو دنن رزي درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمردګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخي پزرینو کښو لیکل شوی دی. نور درنو ځکون کوم مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټول خوږه او ګلالي ځکون کو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو ځکون کو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپل ځنو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچا کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل باندې आवाज لتا سره دا مرسته همکاري وکړي چې د نن ورځ درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر اتونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیگم، ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدبي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل شوی ده. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1800 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوی. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري، یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال لمخې د اټکل لمخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږیدلې وي، او د 1950 څخه تر 1970 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی اوسېږي. ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږیدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کې نستره دي. نو غالباً ګوهرشاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وي، یعنی د دوغونی ټو څخه معلومیږي چې ګوهرشاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهرشاد بیګم رول. ګوهرشاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهرشاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهرشاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهرشاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهرشاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوک چې وو، هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله، او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهرشاد بیګم. د ګوهرشاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی، او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهرشاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولوچی ګوهرشاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهرشاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول، و بل د مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جماعت جوړول، و چې دغه ګوهرشاد جماعت په خپله ګوهرشاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهرشاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جماعت چې میرمن ګوهرشاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کاري هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست ترڅنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولې دي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو ترڅنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تضمین لپاره هڅې. ګوهرشاد بیګم د یو مخکشي میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي، او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هسي ځانګړي اهمیت درلوده او د فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللي افغاني قهرمان مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترسو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي ترسو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ وو او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوس کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف پاشره مېستسي وی دي هغه په ډېر هوښارانه ډول سره کنټرول کې او هغه ټوله اداره کړی. خو کله چې د هغه خوند شرح تیموري مرسونه د هغه د مرګ څخه ورسته مېرمن ګوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورسته تر بلې پر ځای دوښ و. په تاریخ باندې ګوهر شاد بیگم اوږد مهاله اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې د افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر ځات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې مېرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغه کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغه اثر چې هغه جوړ کړی د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوی. په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یدي. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په شاد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د مېرمن ګوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیگم څوک وه؟ دوی: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږیدلې ده؟ درې کوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شو؟ دا درې پوښتنې دي تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه درو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو درنه زده کوونکو هیله ده چې خصه شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي وو سیږې تر بل درسه پورې. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مونږ وګلري زكون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشریح غواسم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمنډیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحتمند اوسئ. یاد سه چې مې په تنوي درنه وګلري زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د پانه مشور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به پر معلومات تر لاسه کړو. درنه وګلري زكون کو لمنډیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مرو تاسو لوست د میرمن ګوهر شاد بیگم او د میرمن ګوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهر شاد بیگم څو په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله د چې تاسو ټول د خپل ځنو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځنو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د امر سره همکاري وکړي تر څو نن زیتاس پښه او د کیک ډول سره ځکه بلکې د دې تر څنګ تاسو وکړل سي پراتونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو تر نو ځکون کو خپل لوس پیل کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. ولوچی مېرمن نازو اناتوهی څوک وو او څه ډول شخصیت وو؟ نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو لنامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وو. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده بلکې د یوې زړورې هوښیاري مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توهی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپل په اولسمه پیړۍ کې یعنی د په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توهی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړه او پیسلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپل سلطان ملکی توهی نومېده چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم وو. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته د رهبری زړورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه. وروسته میرویس خان یې کوتوانی دی چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان یې مور په نوم سره هم یاد شوی ویلې چې نازو انا د میرویس خان پرانیک په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وټمنې د ترسو قندهار د سپوی واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجه چې میرویس خان کې د افغانستان یو عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه و کوم چې افغانستان د سپوی د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په قندهار کې د سپویانو پر ځای د سپویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو کومې رامنځته کړل. بلکې درنوز د کونکو د دې تر څنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی میرویس خان یې نومېده او دویم زوی عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان کې د په قندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمیرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او ضرورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیری مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د ضرورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې کې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نور هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د ضرورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام بلوچي د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقوقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعال رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سرته رسول دي او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و بلکې وس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوه او ښځې ټول دې ته حسولې تر څو دې ټول باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي. د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپل حقوقو نو غشتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحي پروزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنی قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته روشانه ذهنیت ورکړی وو د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و کوم جنجالونه کومې جګړې چې موجود وې په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونه ته ادارو کې ورکړې و تر څو د خپل هیواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړ. دغه ځانګړتیا بی د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یو برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپل پوهی او هوشاری لامل د پښتنو په منځ کې د ډی درنوي وړ و. نوموړي په خپل لیکونو کې د خپل اولادونو پروزلو او په ځانګړي توګه د وطن پالنې د روحي په پیاوړتیا د پښتونوالي په ارزښتونو د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو پر رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نزو نه یوازې دا چې ټول خلک ورته ډیر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې هم چنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډیر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډیر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سحرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی، کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریشلی. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کال په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیټه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زکونکو هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو نن ورځ مې ورسره زده کړې اوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
سوئیس کې